د ماخام شپږ بجې شوې نه ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له ساتونکو څخه چې د جوزجان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د جنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ورڅخه تحقیقات پیل کړي دي.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یه هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد سرانوالی و پروسه هم رسما آغاز شد.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیل کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې جرمني د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې کې 50 تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته استول کیږي. ترکیه وايي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي، او هغه کس چې تیرونه د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یو پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا وګړی و. د خبرونو تفصیل: جرمنی د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ 50 تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته استول کیږي. د له جرمني څخه د هغو افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو درېیمه جوپه ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغو کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنه رد شوې ده. بلخوا د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ځینې افغان کډوال بیرته راخوشي سوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی.
د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچېرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومان مشکلتیا او قرباني دوی اندیشمن کړي دي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي او په جګړه کې هم د هغوی د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. دقیقاً د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وسلواله منازعاتو کې د دوی د شکلتیا او د قرباني کېدو په اړه اندېښنه لري، او دغه موضوع په تیر او اوس مشته د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه د یو راپور په خپرولو سره د جګړې د شکل خوا او په وسطه له ماشومانو څخه استفاده د اندېښنې وړ بللې، او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وای خبریالانو او رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کې غیر قانوني عمل دی. له دغې ادارې څخه په خبرې سوي خبر پانه کې راغلي چې د جنبش ګوند د ویان لوري ټولو رسنیو ته د اجیر خطاب کول د بیان د ازادي ښکار سپکاوی دی. بشیر احمد تیانش تر اوسه د نای ادارې د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. نړیوال خبرونه: ترکیه وایي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو نن په 140 جلا جلا عملیاتو کې داسې وسایل او اسناد موندلي چې د دوی په خبره له تروریستي سازمانونو سره تړاو لري. تر اوسه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره شوي. هغه کس چې تیرونه یې د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یو پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا یو وګړی و چې په 2004 کال کې د امریکا له پوځي زندان ګوانتانامو څخه خوشې شوی و. لویدیځو امنیتي سرچینو دا خبره کړې ده. خبري اژانسونو نن په خپلو راپورونو کې د داعش ډلې د دغه غړي نوم چې برید یې کړی ابو زکریا آل بریتانی یاد کړی چې د بریتانیا وګړی دی. په هغه برید کې یو عراقي سرتېری ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې سرچینو د بریتانیا یو د بریتانی یو عکس خبر کړي و چې تر برید د مخ اخصل سوی وو او لوی د امنیتی سرچینو ویلو چې په قوي احتمال بریتانی په موصل کې برید کونکي وو. نو موړی په اصل کې د مانچستر دی چې په شل کلنۍ کې د اسلام دین ته واوښت او په 2002 کال کې په افغانستان کې ونیول سو، بیا د ګوانتانامو زندان ته ولېږل سو. د اروپای اتحادیه سفیرانو موافقه کړې چې شنګن زون ته د ګرجستان د ویزې آزادول تایید کړي. د شنګن زون ته د ګرجستاني وګړو لپاره د آزاد سفر په لور یو مهم ګام دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو نن په بروکسل کې د لیدو پر مهال د موافقه هم وکړه چې د ګرجستان او اوکراین لپاره د ویزې د آزادولو د موافقې عملي کولو د یو شرط په توګه د ویزې د ځنډولو میکانیزم هم تایید کړي. اوستمه د اروپای ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو وزیران د فبروري پر 28مه د دوه مسایلو باندې موافقه وکړه. د اروپا اتحادیه ډیپلوماټان ویلي چې باور یې دادی د ګرجستان وګړي به د مارچ له وروستیو څخه وکولای شي شنګن زون ته سفر وکړي او د ویزې د ځنډیدو میکانیزم هم له همدې نیټې نافذیږي. او د ایران د اسلامي جمهوریت یو بنسټ د یو بنسټ ایشودونکې آیت الله حسین منتظری زوی د خپل پلار د وژغیس پیغام د خبرېدو له کبله نیول سوی او پشپش کاله بند محکوم سو. په دغه وژغیس پیغام کې لسګونه کال وړاندې د پلار د سیاسي بندیانو ډلې زوژنه غندلې وه. د غیلې مل مخې چې د منتظری پر وپاڼه خبره سو، د آیت الله حسین منتظری زوی احمد منتظری نن د ایران د روحانیونو یو ځانګړي محکمې ته احضار سو. د خبرونو پای.
لفری بازه هر نمانه چه ده افغانستان او نړی دی سات مهم خبرونه واو رول که غوڑه بیا هم ده خبرونه ول ولی دی ازادی رادو پا وی پانه کشته پتا موده ازادی رادو تکای اورگی ازادی رادو تکای کم ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان کورونو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر جان د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم له ساتونکو څخه چې د جوز جان له پخوانی والی او قومي مشر احمد ایشی سره د ایجنسی زورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوی لوی څارنوالۍ ته حاضر شوی او ورڅخه تحقیقات پیل شوی دی.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یه هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد څارنوالۍ و پروسه هم رسما آغاز شد.
نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر رسنیو د جنبش ګوند ویان لګول شوي تورونه آزادو رسنیو ته سپکاوی بولي او له هغه غواړي چې له رسنیو بخښنه وغواړي.
اسناد ارائه کنند. در غیر آن مجبور هستند که از تمام رسانه‌های افغانستان مذرت خواهی کنند.
د جنبش ګوند ویان رسنۍ اجری بلل دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي.
که چیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
جرمنی هم د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ټاکل شوې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو دوهم پړاو نوی پړاو پیل شي. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستيال له ساتونکو څخه چې د جوزجان له پخواني والی او قومي مشر احمد ایشچی سره د جنسي زورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي او ورڅخه تحقیقات پیل شوي دي. د خبره د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه. هم دشبه له کابل زموږ خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیک دی. شفق صاحب خبرونه ته خره غلاست راته و چې د دغه وو ساتونکو د لومړي مرستيال د وو ساتونکو په اړه چې ویل کیږي تحقیقات ورڅخه پیل شوي څنګه شو چې دوی لوی څارنوالۍ ته حاضر شول؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال له وو تنو ساتونکو څخه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم وو تنو ساتونکو نن په خپل خوخه لوی څارنوالۍ ته حاضر شول او له هغوی څخه عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنې ګرویګنې پیل کړې. ښاغلی صدیقي په دې اړه وویل
هفته از محافظین امروز برای تحقیق نزد نهادهای عدلی و قضایی حاضر شدند و نهادهای عدلی و قضایی رسما کار تحقیق آغاز کردند و طبق اصول نهادهای عدلی و قضایی از این هفته ادعایی که بالایشان صورت گرفت طبعا این پروسه تحقیق انجام خواهند یافت، پروسه هم رسما آغاز شد.
د افغانستان لوی سرنولی تر دې وړاندې د عبدالرشید دوستم د نه ساتونکو د نیولو حکم ورکړی او امنیتي ځواکونو څخه غوښتي وو چې دا نه تنه سرنولی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر کړي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د جنرال دوستم دوه نور ساتونکي ولې سرنولی ته د تحقیقاتو لپاره نه دی ورغلي، او تر اوسه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو دا هم نه دی ویلي چې د دې دوه تنو د نه ورتلو علت څه دی. البته د جنرال دوستم دا ساتونکي یو ورځ وروسته له هغې چې د کابل ښار شیرپور سیمه کې د ښاغلي دوستم د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو، لوی سرنولی ته د تحقیقاتو لپاره ورغلی دی. البته جنرال دوستم هم ویلی دی چې دی له چا سره په تیر له جمهور رئیس سره اختلاف نه لري، او دی هم په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې امنیت وي او ثبات وي. لوی سرنولی د جوزجان د پخوانی والی احمد خان ایشچی د شکایتونو د سیړنو څخه وروسته د ښاغلي دوستم د نه هوتنو ساتونکو د نیولو خبره کړې وه. احمد خان ایشچی پر دوستم تور پورې کړی و چې هغه په جنسی لحاظ زورولی دی. جنرال دوستم ته نږدې کسانو تر دې وړاندې د ښاغلي ایشچی دا تورونه رد کړي او هغه د دوستم پر ضد توطیه بللی. لوی سرندولی ښاغلي دوستم ته هم څو ځلې جلبونه لیږلي چې باید لوی سرندولی ته د دغه احمد خان ایشچی د شکایتونو د څیړلو لپاره ورشي، خو جنرال دوستم تر اوسه نه دی ورغلی لوی سرندولی ته، او معلومه شي چې باید دنه باغه په خپله ورزي او کنه. بله نوری صاحب.
بله شفق صاحب، له تاسو نه بیا هم مننه. یو بل موضوع هغه دا چې مخکې په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلو چې دوستم تر هغه پورې بیرته د لومړي مرستیال په توګه کار نشي پیلولی چې تر څو پر ده لګول شوي د تورونو لپاره لوی څارنوالۍ سره همکاري ونه کړي. یعنی له دې مخکې حتی داسې راپورونه ورکول شوي وو چې دوستم له دې سره مخالفت کوو چې خپل هغه ساتونکي چې پر دوی تور لګول شوی وو د ایشچي لخوا هغه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. یعنی اوس داسې معلومیږي چې دوستم همکارۍ ته حاضر شوی دی.
بله نو دا چې د ښاغلي دوستم وتنه ساتونکو په خپل خوخه لوی سرنولۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلي، دا په دې معنی چې ښاغلي دوستم ل خپل ژمنې سره سم چې بیګاش په وکړه په دې برخه کې همکاري ته حاضر شوی دی، او دا کېدی سي په دې برخه کې ځینې ستونزې او اندېښنې چې ستاغه هم لري کړي، ځکه چې بیلابیل ادارې بیلابیل ارګانونه مدني ټولنې او د افغانستان هم خلک هم د دې طرف دار دی، او دا غوړی چې باید په دغه موضوع کې عدالت تامین سي، نه غوی د عدالت غوښتنه کوي. نو اوس بل دنه معلومه شي چې آیا جنرال دوستم بل دنه ورسته د خپل کاري دفتر ته بزي، او کبه بیا هم دغه موضوع د پرون په څیر چې ویل سي د ترسو د دوسیانه پاک شوي، نو د جمهور رئیس لمړی مرستیال حق نه لري چې خپل کاري دفتر ته ولاړ سي، دا به ورسته پر راتلونکو ورځو کې معلومه سي.
بله نسیم شفق، تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو، لکه چې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د دوستم د کور شاوخوا د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو راپورونه خپاره شول. یو شمیر رسنیو کې د معاصري پراخ انعکاس وموند، ځینو ویل چې دوستم په خپل کور کې انقلابن شوی دی. د دې سره په څنګ کې د دوستم د جنبش د ګوند ویاند هم رسنۍ تورنې کړي دي چې په دې اړه ناسم معلومات خلکو ته ورکړي دي، او حتی رسنۍ اجیری هم بللې دي. خو نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د رسنیو په وړاندې د جنبش ګوند ویاند وروستۍ څرګندونې سپکاوی بولي، او له هغه غواړي چې له رسنیو بخښنه وغواړي. د اداري مشر صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې خلکو ته د اطلاعاتو رسول د رسنیو دنده ده، او باید رسنیو ته سپکاوی ونه شي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی د رسنیو له حقونو دفاع ته پوره چمتووالی لري. د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تعین چې په خپلو تازه څرګندونو کې لکه څنګه چې مخکې وویل رسنۍ اجیری بللی دي. نور تفصیل د ناجی صافی پر راپور کې.
نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تیانج د سرګندونو په غبرګون کې وای پر رسنیو د ناسمو تورونو لګول او د هغوی سپکاوی د منلو وړ نه دی. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ مکلف دي چې خلکو ته اطلاعات ورسوي، هغه که د چا په ګټه وي او که په زیان. ښاغلی توحیدی له تیانج نه وغوښتل چې د خپلو دعاو پاره وضاحت ورکړي او له رسنیو بخنه وغواړي.
شاغلی تیانج باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي که چیرې د رسنیو په وړاندې اسناد ولري، هغه باید وړاندې کړي او له هغه پرته مجبوره دی تر څو د هیواد له ټولو رسنیو بخنه وغواړي.
د پټاشل کې د چا د جنبش ګوند ویان او د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تیانج د کابل ګرنیزون لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په حق له د ځینو رسنیو د راپورونو په غبرګون کې په خپل فیسبوک پاڼه کې پر رسنیو سخت انتقادونه کړي او ویلي چې ټولې رسنۍ اجیرې دي. د نوې ادارې مسؤلان د ښاغلي تیانج د عکس العمل غیر قانوني ګڼي. تر دې وړاندې هم یو شمېر افغان لوړ پوړو چارواکو رسنیو او خبریالانو ته سپکاوی کړی او یو شمیر خبریالان په ځینو مواردو کې د هغوی لخوا ګواښل شوي هم دي. د نوی مسؤلان وایي د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشر انوار الحق اهدی هم سمود وړاندې رسنۍ مزدوري بللې دي. دغه راز تیره اونۍ د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري په یوې ټلویزیوني خبرونه کې خبریالانو ته د لیونیانو خطاب وکړ چې سخت غبرګونونه هم راوپارول. خو د خبریالانو او د رسنیو انتقاد دا دی چې له هغو کسانو سره په سمه توګه قانونی چلن نه دی شوی چې یو شمیر رسنۍ او خبریالان ګواښلي او هغوی ته سپکاوی کړی. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي که چیرې رسنۍ په رسمي ډول له ښاغلي تیانج نه شکایت وکړي، دا وزارت به د رسنیو شکایت ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د قانون په چوکاټ کې له ټولو رسنیو څخه ملاتړ کوي. هغه افراد او اشخاص یا دولتي دوائر چې رسنۍ له هغې څخه متضرره کېږي او هغوی دلته په رسمي ډول باندې خپل شکایت درج کړي، د رسنۍ والي شورا او د رسنیو د سرغړونو کمیشن دلته شتون لري، په جدي توګه باندې د دوی شکایتونه بررسي کېږي او اړونده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي ادارې وایي له رسنیو او خبریالانو سره ناوړه چلند دوی ته د منلو وړ نه دی او لازمه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په یوې غونډه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په تېره بیا د نوي الکترونیکي تذکرو د ویش، د رای کارتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه. یوسف خان زادران د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی او د کابل له سټډیو سره دی. زادران صاحب، عبدالله څه وویل؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې د انتخاباتو شته کارډونه د بیا ځل لپاره د منلو وړ نه دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د پوهنتونونو څخه د اسلامي جمعیت غړو د فراغت په غونډه کې د خلکو په بیا انسجام ټینګار وکړ. وی ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د رای ورکوونکو لیست موجود او انتخابات ترسره شي. نوموړي وویل
در ارتباط به انتخابات تشویش های نزد مردم وجود دارد. کارت های کهنه 10 میلیونی و 20 میلیونی سابقه دیگر مورد قبول نیست و دوباره به کار گرفته نمیشن. لیست رای دهنده ها مهم است. توزیع تذکره برقی مهم است که انشاءالله در روزهای نزدیک در موردش تصمیم آخری و تصمیم نهایی گرفته شود.
بله، ډاکټر عبدالله او د جمعیت ګوند مهم ځینو نورو غړو نن مازیګر په کابل کې د جمعیت ګوند غړو د فراغت په غونډه کې اصلا ګډون کړی او خو تر ډیره خبرې پر راتلونکو انتخاباتو باندې وي. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو وزارت سلبصلاحیت شوی وزیر هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې. وی ویل چې جمعیت ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل یو کاندید ولري، همدارنګه په پارلماني انتخاباتو، همدارنګه ولسوالی شوراګانو او ولایتي انتخاباتو کې په پراخ اندازه ګډون ولري او د خلکو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې بیا سره انسجام او راټول شي. په همدې ډول د ښې حکومتوارۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه خبرې وکړې او غیر متمرکز نظام باندې ټینګار وکړ. په ټوله کې دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې غږېدل او د حکومت څخه غوښتنه کوله چې د برقي تذکرو لپاره کار وکړي، د انتخاباتو لپاره نوي لستونه تیار کړي او انتخابات شفاف راتلونکي.
یوسف خان زدران تاسو نه مننه د انتخاباتو هغه موضوع چې خپل عبدالله د نوی ادارې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په اصلاح ټینګار کړی او ویل چې په دو کلونو کې به د افغانستان انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نوې تذکرې به وویشل شي او دغه راز نوي کمیشنران به وټاکل شي. تر اوسه پورې یو څه کارونه د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې شوي، خو د الکترونیکي تذکرو په برخه کې تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی تسترګو کیږي. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ دولسه او شپږ نوي څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 13.5 څپه هم اوریدلی شي.
خبری مجله اوری
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي دي. وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه د کډوالۍ د ټولو قوانینو خلاف عمل دی. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا یې د هیواد حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې د ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. نور تفصیل دی اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تیرې اونۍ له ترهګریزو بریدونو وروسته شاوخوا 1400 افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو سره د تړاو په تور د افغان کډوالو نیونه غیر قانوني او د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د افغانستان دولت د پاکستان دولت او یونیشیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده او د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
نوموړی وایي په پاکستان کې د افغان سفارت په هلو ځلو یو شمېر نیول شوي افغانان بیرته راخوشي شوي او د نورو د خوشي کېدو هڅې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول چې له کبله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پاکستان تور پورې کړ چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي و، خو افغان دولت بیا دغه ادعا بې بنسټه وبلله. پاکستان د دغه بریدونو په غبرګون کې افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او د ختیس پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو ترڅنګ په خپل هیواد کې سلګونه افغانان له ترهګرۍ سره د همکارۍ په تور زندانونو ته واچول. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان ونیسي چې د ترهګرو د ملاتړ شک پرې کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو سره د تړاو په تور د یو شمېر افغانانو نیول کېدل خاصه خبرونه بلله.
نو موږ څونه خلک مشکوک کسان دي که زمونږ پاکستانی هم ممکن نیولې دي او چې کوم افغانان دي او هغه باندې شک نو هم نیولې دي، نو زموږ خلک چې دی باندې نړیوال قانون یا دغه څخه خلاف ورزي ده نه ده. دا یو ملک ته حق حاصل دی چې هغه پاکي کفرس کا غیر قانوني خلک یا مشکوک کسان دي نو غیر سرول شي په دې شل کې خلکو کفرس کا په 200 یا 300 باندې شک راغی یا په 100 باندې شک راغی، دا څه دونه خاص خبره نه ده.
بلور ته د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر کړي وای پاکستان تل په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د افغانستان په وړاندې د فشار په ډول کار اخیسته. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی جعفر مهدوی وای افغان حکومت باید د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ سره په همغږي پر پاکستان فشار راوړي سو افغانان په دغه هیواد کې ونه زوروي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د یوازي پاکستان نه دی چې په هغه هیواد کې افغان کډوال زورول کیږي او په زور یې استل کیږي. جرمني هم د هغو پناه غوښتونکو د استلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې نن ټاکل شوی 50 تن افغان پناه غوښتونکو بیرته کابل ته واستول شي. په اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د له جرمنی څخه د هغه افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو درې مجو په دچی په جرمنی کې د پناه وخت نه رد شي. جرمنی پولیس وای د دریم ځل لپاره د 50 رد شو افغانانو د ډله د افغانستان او جرمنی د حکومتونو ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې د شوې موافقه لمخې افغانستان ته استي. په ورته وخت کې ریپورټونه وایي د جرمنی کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغه کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنې رد شوي. دا هغه طرحې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني کابینې تایید کړه بیرته خپلو هیوادونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو استول به چټک شي او ډیر شمیر کسان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په راتلونکي سپتمبر کې له عمومي انتخاباتو سره مخ ده پرله پسې د هغه خلکو د ایستلو لپاره په ملي هڅه ټینګار کړی چې د پناه غوښتنې رد شوي. جرمنی په دې ورسوي کې په ګڼ شمیر کې د افغانانو ایستلو ته مخه کړي، خو پر دې اقدامې په جرمنی کې یو شمیر هغه فعالانو او د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه کړي چې افغانستان ته د یو خوندي هیواد په سترګه نه ګوري. دوی وایي له جرمنی شړل کېدونکو افغانان په خپل هیواد کې لګواخ او خطر سره مخ کېدای شي. د فرانسې خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې جرمنی د سوریې په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کډوالو ته ځای ورکړي، چارواکي استدلال کوي چې کابل او د افغانستان سین نورو برخو ته په خوندي توګه رد شوی افغان پناه غوښتونکو کې بیرته استول شي، چیرې چې جرمني ځواکونه د ناتو د هغه هڅو یو برخه ده چې په دې هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره کوي. له جرمني څخه درته شو پناه غوښتونکو د بهیر د چټکولو دا طرح باید د جرمني پارلمان هم تایید کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل د ولسی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومان لپاره مرګونه کال بللې، د بخښنې نړیوال سازمان له جرمني څخه د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی. په جرمني کې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر مارکوس بیکوای تیر کال په افغانستان کې وصیت وښوده چې د ولسی خلکو لپاره کړکېچن دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد ته د کډوالو بیرته ورستول د بشري حقونو له درناوي سره اړخ نه لګي، خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمال او مرکز کابل دومره خوندیتوب لري چې دوی رد شوي افغان پناه غوښتونکي ورواستي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی ده چې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیل شي. د خبرو اترو د ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي او د کړکیچ د هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي، خو یو شمیر کارپوهان اندېښنه کوي چې د سولې په دې خبرو اترو کې په سوریه کې د ترسره شوو جنایتونو په وړاندې ځواب ویل له پامه غورځول شوی. نور تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
سره لدی چې د سوریې د سولې دویم پړاو خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پنځشنبې په ورځ په جنیوا کې کیږي او په ورستیو کلونو کې د سوریې د کړکیچ هواري لپاره یو غوره فرصت بلل کیږي. اساسي اندېښنه دا ده چې په دې خبرو اترو کې به عدالت د سولې په نوم قرباني شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د هغه کسانو لپاره چې د بشري حقوقو د قوانینو په برخه کې فعال دي دا یو ویرونکی ټکی دی چې سوریې کې د شوو جنایاتو په اړه د ځواب ویلو مسلې ته د دې خبرو اترو په اجنډا کې ځای نه دی ورکړل شوی. د سوریې د رژیم یو مخالف حقوق پوه انور البونی په جنیوا کې روانې ډیپلوماټیکې هڅې د سوریې د خلکو د وینو پر بیا د وخت ضایع کول بدلی. انور البونی د هغه کسانو څخه دی چې د یوې سوریایي محکمې د جوړېدو لپاره هڅې کوي څو جنګي مجرمان ونه توانېږي د قانون له منګولو څخه د معافیت په ترلاسه کولو سان وشخوري. خاغلی البونی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه موږ هم قربانیانو ته او هم د جنګي جرمونو مرتکبینو ته د یو سم پیغام پر استولو نه یو توانېدلی. د نوموړي په وینا کله چې د سوریې د کړکیچ په هواري کې د جنګي مجرمونو د مجازات بیا رغونې او یا هم د کډوالو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کیږي، د ټولې نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پکې اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورټ پر بنسټ چې پروانه میاشت کې خپور شو د سوریې رژیم د دیار لسزرو په شاوخوا کې کسانی وازی د دمشق په یو زندان کې په دار زړولي. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنیوا کې د سولې د خبرو په څلورم پړاو کې به په نوو سیاسي او نظامی چوکاټونو او میکانیزمونو خبرې وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې کړکیچ د عدالت هغه نړیوال سیستم لازموینه سره مخ کړی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته رامنځته شوی. دا د ستونزې یو برخه لدی کبل د چی روسیې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د راجې کولو د هڅو مخه نیولې، خو د جرمني په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې د سوری کډوالو یو لوی برخه پکې اوسېږي تحقیق کوونکي په سوریه کې د ترسره شو جنگي جرمونو د ګڼو ادعاو په اړه په څیړنو بوخت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر رحمان شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکي کچيري ولسمشر اشرف غنی ترن ولې ته د خپل لومړي مرسل عبدالرشید دوستم د هغو نهو ګوته په ماشه ساتونکو په احزارولو کې پاتې راځي، بیا د قانون د حاکمیت او تی بوتی پریږدي. شګوفه احمدی له کندهار لیکي رسنیو ته سپکاوی ملت ته سپکاوی دی. بشیر احمد تینج دی له ټولو رسنیو بخنه وغوړي. دا ستاسو دوه پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولي. پیغامونه زخ زیات دي، کور مو ودان، موږ هم هرو مرو درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زما دوه همکاران زرغونه منګل او احمد جعفر احمدي ستډیو ته راغلي. احمد جعفر احمدي دا خبرونه وړاندې کوي. وروستۍ خبري مجله ښه راغلاست.